ملي تلویزیون ګډه مناظره خبري شي. هم دا شیبه ک څوک تلویزیون لري او ملي تلویزیون وګوري نو مناظره شروع کیږي.
بله این مناظره را آقای اکبر عیازی مسئول منطقه رادیو آزادی و رادیو مشعل میزبانی میکنه. حالا هم گوش میتیم به ادامه این مناظره. با شما ما خداحافظی میکنیم. با مناظره باشین.
داس یو هوا چې د نړۍ 15% تریاک تولیدوي او شای په نړۍ کې تر ټولو زیات بیکاره او بیروزگار خلق پکی وی. داس یو هیواد چی لوی اکثرات لوستل او لیکل نسی کولای، او داس یو هیواد چی اقتصادی پا نړیوالو مرستو تکیه دی او د اقتصادی مافیا پا منگولو که را گیر دی. در 1993 کال در حمل پشپاره سمه در افغانستان خلق با پخپلی رای سره دا فیصله کهی چی لدوگو یوولو سو کاندیدانون یو تن او در حق تیم چو دوی فکر کوي دا د هیواد بلدی بدبختی و او ناخالص خرابه سی د جمهور رئیس په توګه انتخاب کړي. د ازادي راډیو او د افغانستان د ملی راډیو تلویزیون اصولا دا پالیسی ده چې ټولو یو ولسو کاندیدانو ته دا فرصت ورکړي چې د سټیج راپورته سی او د افغانستان ملت ته دا قناعت ورکړي چې ولی هغه ته رایه ورکړي او ولی د افغانستان جمهور رئیس. موږ ټولو محترمو کاندیدانو ته بلنه ورکړه چې په دې ملي مناظره کې ګډون وکړي. د دې لپاره چې ټول کاندیدان کافي وخت ولري دا مناظره به نن او سبا په همدې وخت په دوو برخو کې خپره سي. تاسو دا مناظرې کولی سئ چې په مستقیم ډول له ازادي راډیو او ملي راډیو تلویزیون له لارې واورئ او وګورئ. دا مناظرې همدارنګه د ازادي راډیو ډاټ کام، مشال راډیو ډاټ کام او ګندهارا ډاټ کام په ویبسایټونو کې هم په مستقیم ډول اوریدلای سي. لکه څنګه چې مو ویلې، مناظرې ته مو ټولو یوولسو محترمو کاندیدانو ته بلنه ورکړې، خو متاسفانه یوازې محترم عبدالله عبدالله او محترم عبدالرب رسول سیاف په مناظرو کې د ګډون څخه ډډه کړې. موږ دوی دواړو ته کامیابی غواړو، نیکمرغي او خوشحالي غواړو. د قوری په اساس د ننني مناظرې ته دغه محترم کاندیدان را بلل سوي او زه د هغوی څخه دعوت کوم چې سټیج ته راشي او په مناظره کې برخه واخلي. محترم عبدالرحیم وردک. محترم محمد شفیق ګلاغا شیرزای. محترم محمد داود سلطانزی. او محترم انجینیر قطب الدین هلال. محترم و کاندیدانو ته هرکلی وایم. کور مودان خوشحاله اوسی او دې مناظرې ته ښه راغلاست. د تالار د تماشاچانو او حاضرینو څخه هیله کوم چې د دوی په افتخار یو چکچکې وکړي. مخکې له دې چې مناظره شروع کړو، ستاسو څخه هیله کوم چې د ملي سرود او د بیرغ په افتخار ودرېږي.
Thank you.
کاندیدای عزیز، کاندیدای محترم، به مناظره ملی امروز خوش آمدین. به اطمینان خاطر گفتم میتونم که شما با اشتراک در این مناظره در مقابل ملت افغانستان وجیبه ملی و فریضه ملی خود ادا میسازین. من به این باور هستم که در چند هفته اخیر طی مصاحبه ها، مناظره ها، مباحثه ها و گردمایی های متعدد در مورد برنامه های اقتصادی شما، امنیتی، صلح، بازسازی، مبارزه علیه فساد و دیگر مسائل ملی زیاد صحبت کردیم، ولی ما میخواییم که صحبت امروزی ما و مناظره امروزی ما از دو نقطه نظر با صحبت هایی که شما قبلا کردین متفاوت باشه. اولی که ما حقیقتا میپذیریم که 70-80% ملت و مردم افغانستان از نعمت خواندن و نوشتن برخوردار نیستن و با یقین شما با یقین هستم و و و با این باور دارم که شما خواستار رای ای 80-70% ملت هستین. فهم و طرز فکر ازی 70-80% نفوس افغانستان با طرز و فکر 20-10% دیگهش متفاوت است. اندیشه از اینا، دانش از اینا در مورد مسائل ملی بسیار با هم فرق داره و ما از شما مشخصا میخوایم که امروز در این مناظره لطفاً به اینمی 70-80% نفوس افغانستان به زبان آنها در مسائل و بسیار مشخص صحبت کنین، نه ای که شما به اساس عمومیت و تئوری صحبت کنین و از این لطف شما ممنون هستم. دومی که ما فکر کنم نمی کنم که از همه کاندیدا یکی از کاندیدا با این موافق نباشه و تمام مردم افغانستان با این موافق هستند که امنیت، صلح، رشد اقتصادی، ختم فساد اداری و همچون غیر موضوعات، موضوعات ملی و اساسی کشور است. چنانچه قبلا یادآور شدم شما در این مورد صحبت های بسیار زیاد کردین، ولی کم و بیش دو ساعتی که ما با هم دارین ما میخوایم که شما موضوعات را بحث کنین سرش و ما سوال های از شما خواهم کرد که با فکر و ذهنی از یک اکثریت ملت باشه و با زبانی از اونا باشه، زیرا به خاطر از که تصویر و صدایی از این مناظره به چند شهر محدود نمیرسه بلکه به هر کنار و گوشه ملت میرسه از طریق رادیو آزادی، رادیو ملی و تلویزیون ملی. قبل از آغاز مناظره باید یادآور شوم که هیچ یک از کاندیدان محترم از سوالهایی که امروز تهیه شده قبلا هیچ نوع آگاهی ندارن. طرز مناظره چنین است که از هر کاندید محترم عین سوال میشه و 2 دقیقه برای کاندید محترم داده میشه که پاسخ بدن و اگر کاندیدای محترم میخوان در مورد جواب یک کاندید محترم دیگه صحبت بکنه برایشان 1 دقیقه وقت داده میشه. از کاندیدای محترم ما خواهش دارم تا ساعتی را که مقابل آنها قرار دارن روبر اونجا اونا را مشاهده کنن و این ساعت با رنگ سبز، نارنجی و سرخ تبدیل میشه. وقتی رنگ سرخ تبدیل میشه شما 10 ثانیه وقت دارین که جواب از اونا را جواب خود ختم کنین و شما خواهشمند هستم که وقتی یک کاندید صحبت میکنه در صحبت های دیگر کاندید مداخله نکنین. از این تالار وعده دادن که هیچ نوع احساسات را در جریان مناظره نشان ندهند تا مناظره اخلال نشه و همچنان از اینا خواهش کردیم که تلفن های خود خاموش کنن. بیشتر از این شنونده های عزیز، بیننده های عزیز در جریان زیاد معطل نمی سازیم و مناظره را شروع میکنیم. از ما اول پشتنه دادم چلور 15 میاشتی ورسته با پا تاسو که یو کلچه جمهور رئیس او ملت مو انتخاب کی او کلچه تاسو و آرک تنانه و تلاس او قدرت مو پلاس کی واخست تاسو اول کار او اول امزا با چی شی ده کوری پاساس محترم وردک سبس والتاسو تا متوجه دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اجندا د کارو خو به ډیر زیات وي، مګر بعض کارونه چې ډیر زر نتیجه ورکولی شي هغه دا ده چې اول ګام د اداري فساد په مقابل کې واخیستل شي، تر څو چې په هغو کې موږ ملموس نتایج ترلاسه کړی شو. او په دې مورد کې به ډیر جدي اقدام وکړو، دو خاطر چې اداري فساد د افغانستان هم ملي حیثیت هم بین المللي حیثیت تر ډیره سخته لطمه وارده کرده. در نگوگ اولین کاری و بعض نور کارونه دی چه اقا کارونه طول وقت برده بکارده چه زر نتیجه ته نرسی، مگر همزمان دی دو سره با مو کوشش کهو چه اول دی امنیت پا حقلا پا این وقت که جدی تدابیر ونیسو دی سول دی پار جدی کار وکو دی اقتصادی وده خاطر هم اوچت گامون پورتا که او زمنان کوشش بکو چه ظرفیتون جکو خصوصی سکتور تقویه که ترسو وکولایشی چه ده اقتصاد ببرخه که مومد تمام شی، او زمنان خلکو تا کار پیدا که او زمنان ده فقر کچه را کمک کو. منتها بعضی در گامونه چطور لخصر کیگی وقت بوانیسی، اما در طول آقا ستون زیدی چه افغانستان ورس مخامخ ده یم دارنگه باید ده مواد مخدر به مقابل که او ده بعض نور و دند و پحق لهم جدی اقدام بشی، تر چو چه وکولایشو افغانستان دی سوکاله و حسایه و سول و ثبات خاطر روان که.
من نوردک سیب محترم شیرزای سیب، کله چه که قدرت توره سدی او تاسو جمهور رئیس انتخاب سوی او دلوری مراسم و مکره، اول کار او اول امضا بجی پرسی شی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول چیز الله پاک کامیاب کرم از افغانستان خلقو پر ما بندی اعتماد وکی. زب اول چی ارک تنانو تلم اول بزخ پل کابینه جوروم او د خپل کابینه سره به کوم ټیم چې می جوړ کی او هغه ټیم به پاک ټیم وي، هغه به د بل په یونو بیا لاسونه سره نه وي، هغه به رشوت خوره او په فساد ککړ انسانان نه وي، هغه به د دې وطن هغه رښتینې بچیان وي چې د افغانستان مسلمان ملت ته ولس ته خدمت وکړي. او زه به په ولایتو کې والیان وټاکم او خپل کار به مخته یوسم، او زه به خپله هغه تګلاره چې د افغانستان د مسلمان ولس دپاره د ښېګڼې دپاره ما جوړه کړې ده خپله تګلاره به زه و پارلمان ته وړاندې کړم، او بعد د پارلمان د تایید بعد به زه خپل کارونه شروع کړم چې د هغو کارونو څخه اولنۍ زما په مرامنامه کې او زما په اساس کې اولنۍ سوله ده چې زه د سولې په رابطه خپل کارونه مخته یوسم، او د سولې د پاره هم بخښه غواړم. د سولې د پاره ما هم خپله تګلاره جوړه کړې ده چې زه به د دې سولې د پاره یو داسې یو جرګګۍ جوړوم چې هغه د افغانستان ملت ته او د هغه خوابدي خلک چې زموږ خوابدي سوي دي هغو ته د منلو وړ وي، او بیا به نور زه د ښې حکومتدارۍ د اقتصاد د پیاوړتیا او دغه رنګه نور د فساد پر ضد او نور چې کوم مشکلاتونه په دې مملکت کې ایجاد سوي دي د هغو مشکلاتو په رابطه به زه خپل هغه تګلاره شروع کوم، او یو داسې نظام او یو داسې کار به زه وکړم چې په تاریخ د افغانستان خلکو ته یاد وي.
مننه شهزاده صاحب، ډیر پر وخت برابر دواړو کاندیدانو محترم خپل خبرې خلاص کړې. کور مودن سلطان عزیز ستاسو اول کار امضا وشي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. اول ټولو ته خلاص وایم د افغانستان د ملي تلویزیون او رادیو اوریدونکو او لیدونکو ته هم خپل احترامات تقدیموم. د دې لپاره چې د افغانستان ستونزې حل شي موږ باید علل پیدا کړو، او د افغانستان لوی د ستونزې لوی علت سیاسي فساد دی. او د دې لپاره چې موږ خلکو ته د پیام ولیږو چې سیاسي فساد نه منل کېږي، اولین اقدام د جمهور رئیس او د هغه د ټیم به دا وي چې خپل دارایګانې ثبت کړي، پاواله ورس کیسه کوم ځای نه کړی دی او څنګه پیدا کړی دی او دا باید ثبت شي. دل پس دا ډیر ضروری او شاید د قانون حاکمیت د موږ په برنامه کې پر راس واقع دی او د دل پر سر قانون حاکمیت سیاسي فساد لپاره موږ مبارزه وکړو. سیاسي فساد په افغانستان کې د ټولو مشکلاتو مور دی چې د بن نشورو سوې افغانستان د یو جنگي غنیمت په حیث د څو ډلو په منځ کې تقسیم شو. موږ به دې جیروندیانو ته خاتمه ورکوو او د افغانستان د خلکو لپاره به یو مسلکي ټیم چې د تعهد تقوا تخصص او د تجربه خاوندان د افغانستان د خلکو په خدمت کې به وګمارسي او د قانون حاکمیت به د سمبولیک موضوعاتو په ارتباط او د نورو صنفي امتیازاتو په ارتباط ډیر صادقانه او ډیر قاطعانه په مخ کې ویل سي چې د ښه حکومتداري سبب وګرځي تر څو چې قانون حاکمیت وجود ونه لري ښه حکومتداري نه شي راتلی. او زموږ پروګرام یو منطقي بافت لري چې د ښه حکومتداري لپاره حاکمیت د قانون د حکومت ښه حکومتداري په ترڅ کې موږ د انکشاف د پراختیا د فقر د امنیت د فساد او د ځوانانو د اشتغال او د نورو مشکلاتو په ارتباط ټولو برنامو سره هغه سي چلند کولای شو چې ښه حکومتداري یو ضرورت او حتمی یو شی او بل سی په افغانستان کې یو
کور مودن. هلال صاحب ستاسو اول کار امضا بچی.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما مخی د ترجیحات لمخه د اولیتونو لمخه تاسو ته وړاندې کوم. اول دا چې په افغانستان کې د الهی نظام پر وړاندې کې بنسټیز او مثبت بدلون او بدلون داسې بدلون چې تحول ورسره ملګری او دوه ترجیح زما سوله وی سوله او د ملي والی او د ملي وحدت ټینګښت او محکمتیا او دریم د فساد مخنیوي او د هلکه د شي چې د قانون حاکمیت پر ملک په پلی شي او د مکافات او مجازات او اصل په دې ملک اعاده شي او شروع شي. بل دا چې د اقتصاد لپاره د طبیعي زیرمو نه استفاده او د اصلي پانګې په شکل منل د خصوصي سکتور او دولتي سکتور د دواړو وده او د لپاره عملی پلانونه جوړول او پانګوالو ته اطمینان چې هغوی په اسانتیا وکولی شي دلته پانګونه وکړي د کمیت او کیفیت له لحاظه د معرف او د وده د دینی تعلیم او د نورو زده کړو وده او د اسلام د نافذه قوانینو پرونه کې د خزو او د ماشومان حقوق او د متقابل احترام لمخې د گاونډیانو نړیوالو سره دوستانه روابط دکا د ملک پکچا د روختونونو جوړیدل او وړیا زکړه او وړیا صحت خلکو ته میسر کول او دینی مدارس او مساجد ته توجه او د دینی عالمانو او امامانو اوسنی مشکلات چې دی هغه باید حل شي او د شهدا او د معیوبینو فامیلونو ته زیاته توجه او همدارنګه مخدره مواد یو ناسور دی د دې کښت او زراعت او لمنځه وړل او د جنایاتو مخنیوی.
مهرباني سر وخت مو پوره دی. کور مودن که څه هم چې زما سوال دا و چې ستاسو اول امضا بڅي اولی چې پر هغه باندې تاسو بحث راسره وکړئ خو تاسو مننه کور مودان یو لیست مراقی مگر وردک صاحب وایزا اول فساد ختموم سلطان زی صاحب هم وایزا فساد ختموم شیرزی صاحب وایزا اول کابینه جوړوم او تاسو وایئ چې بدلون او تحول راولم. وردک صاحب د دوو مسالو سره چې اول غواړي کاندیدانو سره چې فساد ختم کړي ستاسو موافقه لري چې اول فساد ختم شي او اول کابینه جوړ شي اول تحول راشي؟
نا واضح خو کابینه جوړول خو یو هغه کار دی که هغه اصلی کار دی که باید اجرا شي، یعنی یو روتین عادی طرز العمل دی که باید پلی شي. مگر ما د تاسو سوال نه دا استنباط که چه تازه قوله اولین کار چه بوشی نو ما پا فکر که چه اداری فساد پا اکلا زر اقدام بوشی زر نتایجی هم ملموس احساس کده شی او دا بعض نور شان چه دی دا زمان گیر دی وقت نیسی تا چه تو اداری فساد ورکول نو اصلی خبان ستی خودل دی د نور ټول کارو د پاره خه حکومت داری ده که اقتصادی توسعه ده که د کار پیدا کول دی که د فقر کمول دی او یا معارف و ظرفیتونو و بشری ظرفیتونو لوراول دی دو ټول ته یو زر کار دی چې زر نتیجه ورکوي مگر اگر بعض نور کارو نه دی چې ډیر وخت غواړي چې په تدریج اجرا شي.
شیرزه صاحب تاسو واورېده چې دا نور محترم کاندیدان غواړي اول فساد ختم کړي مګر تاسو اول کابینه جوړوي، د دې سره موافق یاست چې اول باید کابینه کې فساد وي؟
اول باید حکومت جوړ شي، نظام جوړ شي، اداره جوړ شي.
مګر اول کار به د حکومت شي شي
بل څه
اول کار به د حکومت شي.
ما اول ول چې ما د خپل د تګلارې چې ما ده چې د افغانستان د خلکو لپاره د دې د ضرورتونو په اساس او د افغانستان د مشکلاتو په اساس ما جوړ کړی ده، هغه تګلاره باید د پارلمان ته وړاندې کړم او د پارلمان تایید واخلم چې په هغه کې اولنۍ ما د سولې پروګرام باید زمخته یوسم شو حکومتداري راولم، د قانون حاکمیت راولم او په افغانستان کې د مواد مخدرو او نور هغه مشکلاتونه چې موږ ضرورت ورته لرو او خاصتاً د اقتصاد پیاوړتیا ډېر اشد ضرورت دی چې باید موږ اقتصاد پیاوړی کړو او خلکو ته کار پیدا کړو، ځوانانو ته کار پیدا کړو او موږ په خاص ډول هغه بشري حقوق چې د خلکو پایمال شوي یا پایمال کېږي د هغه دپاره زه یو خاص مقامه بیا جوړوم چې موږ د هغه
مهرباني ستاسو وخت پراس افغان سلطان زی صاحب هلال صاحب وایي تحول او بدلون او تاسو فساد ختموي، د هلال صاحب سره موافق په دې برخه کې؟
زه فکر کوم چې تحول او بدلون هغه وخت راتلی چې په افغانستان کې یو نظام موجود دی، د خدای امر هم په یو ټولنه کې چې نظام موجود نه او قانون حاکم نه وي په هغې ټولنه کې ځوان نه شئ کولی تاسو. قانون حاکمیت یو پیش شرط دی د ټولو شیانو، او ما چې وویل چې مونږ د قانون حاکمیت راولو دا خو یو ټیم په کار دی، حکومت مهمدار باید جوړ شي، دا نور پروګرامونه مهمدار په موازاتو کې باید ټول شیان مخکې لاړ شي، ټیم څه لرئ باید ټول کارونه وشي، داسې کیدای نه شي چې مونږ یو کار بل کار ته معطله کړو. ټیم څه جوړوو؟ د حکومتدارۍ لپاره مختلف وظایف ټیمونه لري، د اقتصاد په برخه کې، د پراختیا په برخه کې، د فقر، د امنیت راوستو، د مخدره موادو، د معلولینو، معیوبینو، د معلمینو، د متقاعدینو، د ټولو شیانو لپاره مونږ پروګرامونه لرو او د یو ټیم په واسطه د پروګرامونو تطبیقېږي. او تحول او پرمختګ هغه څوک راوستی سي چې هغه په دې موضوعاتو کې چانس درلودلی او نه دی کړی، هغه څنګه تحول راوستی سي؟ ما
وخت مو پوره دی صاحب. هلال صاحب، که تاسو غواړئ چې د دغه تحول بدلون په باره کې چې تاسو ویلي، زه ګمان نه کوم چې زه دې پوه سوم چې څه مطلب استاسي، که د دوی محترمو کاندیدانو په نظر کې څه نظر لرئ خو ووایاست، او که نه یې تاسو دا یوه دقه وخت درکوو چې خپل تحول بدلون
به که د بدلون نیت نه وي او بدلون را نه شي، اوسنی تداوم وي د ټولو مسایلو، نو
تحول او بدلون په
څه نوای حکومت هیڅ فایده نه لري، بلکې په ټولو شیانو کې باید بدلون، یعنی بدلون یو ټکی نه دی. بدلون دا چې فساد بله مخته ځي، بدلون دا چې ښه حکومت بری به راځي، بدلون دا چې سولې دپاره به مخلصانه صادقانه ګامونه اوچتېږي، بدلون دا چې حقوق پایمال شوي اده کېږي، به بدلون دا چې په نظام کې به مشارکت او ظرفیتونه په نظر کې نیولی کېږي، او بدلون دا چې اقتصادي پرمختیا او بنسټونه به جوړیږي، بدلون دا چې مکافات او مجازات به یاده کېږي. که دوستانه وضع په همدې شکل روانه وه او په ټولو بخشونو کې بدلونونه را نغلل، مونږ د کامیابۍ څوکې ته نشو رسیدلی، او مونږ په دې وطن کې تغیرات، مثبت تغیرات نشو راوتلی. همغه سابقه حال به روان وي او همدغسې به دوام لري، مونږ به ښې نتیجې نه ترلاسه کوو، نو ځکه هم بدلونونو ته ضرورت دی.
خیر بسی، زه فکر کوم چې د هر افغان په ذهن کې، در ذهن هر افغان حالت فیلی کشور اگر در نظر بگیریم، صلح و امنیت چیز اول خواهد بود و یک لازم و ملزومیه که دیگه خود هستن. صلح اگر نباشد امنیت نمیاد، امنیت اگر تامین نکنیم صلح با وجود آمده نمیتر. در این مورد من از شما یک سوال دارم، اما قبل از اینکه این سوال ما بکنم، شما لطفا با یک ویدیو کلیپ و یک آدیو کلیپ گوش کنین. الو از همکارای تخنیکی خواهش میکنم که ویدیو کلیپی که آماده شده برای کاندیدای محترم بشنوانن.
شما عرض کردم در افتتاحیه که صلح افغانستان در قدم اول به دست امریکا، در قدم دوم به دست پاکستان است. و این ثابت است پیش ما، مطلق ثابت است پیش ما. یک عالم دلایل دارم، یک عالم دلیل اثبات دارم. همکارای حکومتی ما با من صاحبا و همکارای حکومتی با ما دی میدانن بحثم کردیم.
شکر محترم جمهور رئیس حامد کرزی بود که در مورد صلح صحبت میکنم. پاکستان است. به نظر شما اول کاندیدای محترم با این نظر آقای کرزی موافق هستین؟ و اگر نیستین پس به نظر شما صلح و امنیت چطور میتونه به کشور بیای؟ به دست کی و چی است؟ و دیگه ای که شما با مردم افغانستان بگوین که شما شخصا مشخصا چطور صلح و امنیت در کشور آورده میتنین، چطور امنیت تامین کرده میتنین. شیرزی صاحب اول تاسو تا در سوال راجکو.
تشکر. سرنگش ما در طبی جمهور خبر واوره دله مور باید اخپل مستیت پر بلچه بانی وانه چون مور باید پخپله پخپل وطن کسوال راولو. سرنگش در سولی پرگرام در حکومت لخوا او د امریکایانو په مرسته دا د سولې پروګرام شروع سو، یعنی نتیجه ټوله د افغانستان ولس ولیدله چې ناکامي وه. د دې دپاره د سولې دپاره په افغانستان کې مشرداري لرو چې هغه د افغانستان جد علما کرام، قومي سپین ږیري، سیاسي قدرونه، د پوهنتونو سازان دا موږ درلودله چې د دې په ذریعه یو بېطرفه جرګه جوړه سوې وای او د دې د پاریسی میکانیزم جوړ شوی وای چې په څنګه شکل موږ داخلي طالبان سره او د پاکستان او د نور ممالک سره د خارجي پالیسی یا د خارجي سولې پر اړیکو مشترکم کار کړی وای. خو زما په فکر هغه نه وسوله. نو زما په برنامه کې داسته لکه موږ چې تشریح درکړله، زه غواړم که زه الله پاک کامیابه کړم، زه به دغه خپله جرګګۍ ورته جوړوم او د پخپل به د طالبانو سره پخپل مملکت کې، پخپل کندهار کې، پخپل ننګار کې، پخپل هرات کې، پخپل پرا کې او پخپل ولایت کې بدلې د خپل خلکو سره دلته زه د سولې خبرې کوم او د پاکستان سره به دیو دوستانو په فضا کې او د یو د بل باندې اعتماد کول. خو د افغانستان د ملي ګټو څخه به دفاع کوم او دا سوله به راولم په توکل د خدای.
اتلا ثانی نور وقت لري که استفاده
ما دغه مهم جواب درته موایه.
بس کور دی ودان سلامت وسې. سلطان زی صاحب د محترم کرزی صاحب د دې بیان سره تاسو موافق یاست کنه است؟ او کنه است نو د صلح او امنیت خصوصا صلح کده امریکایانو او پاکستانیانو په لاس کې نه ده، د چا په لاس کې ده؟ او تاسو مشخصا ما تو چې څنګه سول راولې دي مخت امنیت راولې چې د افغانستان هغه اتیا او یا فیصد خلک چې په باندو کلی کې دي او هر ورځ باران مرمۍ پر اوري هغه په دې قانی سي؟
زه په دې خبرې باندې موافق نه یم. او زه فکر کوم چې موږ د افغانستان د خلکو شعور او ذکاوت ته توهین کوو که دومره ساده افغانستان خلکو ته وایو چې ټول شیان د خارجیان په لاس کې دي. درسته چې دلته مختلف ابعاد موجود دي د سولې د راوستلو لپاره، هم خارجي هم داخلي، مګر کلیدي رول د افغانستان دولت باید ولوبوي او موږ به دا رول ولوبوو. ولې موږ په د چور او چپاول کې مخکل نو، په وزلو کې مخکل نو، او موږ طالبان سره اړیکې ټینګې کړې دي، هغوی موږ سره خقیږي. او د افغانستان د سولې د راتلو لپاره اول کار چې موږ دولت کوي د خلکو او د دولت ترمنځ دا فاصله له منځه وړو، خلکو ته خدمات تقدیموو، د فساد له منځه وړو، د خلکو بیزاري د سولې د امنیت لپاره لوی ګواښ دی. اوس د خلکو لریوالی د دولت د سولې لپاره لوی ګواښ دی، دا له منځه وړو موږ. د خلکو د اداراتو د سیستم جوړول سولې باندې ډېر اثر اچوي. هغه طالبان چې افغانان دي هغوی ته موږ بلنه ورکوو چې موږ، زه هم مخالف وم د دولت، مګر سیاسي مخالف، زه د فساد په ضد مخالف یم، د بېقانوني او د غلط حکومتداري په ضد مخالف وم. او دوی که مخالف دي خپل اصلي د کیدی او خبرې مونږه کوور سره مونږ سره کوم مشکل نه لري ان شاء الله مونږه د پروګرامونو سي د خلکو پر ارتباط معرض کړه دا که تطبیق سي او دا فاصله کم سي هغه نارضایتي سي د طالبان لپاره یو لوی فضا د عملیاتو جوړي لوی فضا د منور جوړي هغه ساحه تنګيږي او د دې ساحه لمنځوړلو او د دې مسافې لمنځوړلو په اثر د افغانستان د دولت معاصریت او د خلکو نږدېوالی افغانستان دولت ته دا توان ورکوي چې د سولې لپاره هم هغه خارجي اغېزې چې دي هغې باندې هم اثر واچوي د افغانستان خلک چې د دولت ملاتړ وکړي او اعتماد منځته راشي زه یقین لرم چې په سولې باندې دا اغېزه اچوي په اقتصاد باندې اغېزه اچوي په سرمایداري باندې اغېزه اچوي او موږ دا ټولو موضوعاتو ته پروګرامونه لرو چې د افغانستان د خلکو ژوند په امن او امان کې په سوله کې راښکیل کړو
کور مودن سلامت وسی هلال صاحب تاسو د کرزی صاحب سره موافق یاست
جناب رئیس جمهور خپل خپل ده او زه د سولې د راتګ په لپاره او د لاملونو په حق خپل نظریات لرم اول دا چې سوله ملی منطقوي او بین الملل آباد لري او ځینې لاملونه لري چې یو لامل دا او عامل دا چې د بن معاهدات ډېر په عجلانه او غیر عادلانه ډول وشول او مهم اطراف په کیسر په نظر شول او اقتدار هغه چا یو ډلې ته ټول اوس پرلی شو هغه څوک چې 15 کاله د مخالفینو یا د طالبانو سره په جګړه کې وو او د خارجي خواو ناسم چلند ظالمانه چلند د خلکو بمباره دي کورونو بمباره په سپیو باندې د افغانانو داړل دا معاملو په حکومت کې ډېر علني فساد او فقر دا ټول هغه لاملونه و چې بیامنی راولي او دا بالاخره یو غوبه غبرګون جوړ شو دی نه او لاری دا دی چې بین الافغانی تفاهم پیل شي داسې تفاهم چې منځګړی غیر جانبدار جاره شورا جوړ شي دی علماونه د پوهانونه د قومي مشرانونه داسې خلک چې په جګړه کې ښکیل نه وي او هغه یعنی په جدي ډول وکولای شي چې خبرې اترې وکړي دوم دا چې باید د فساد مخنیوي وشي او شرعي قوانین لکه څنګه چې دی هغه سپلی شي ښه حکومتداري رامنځته شي ښه مدیریت پاک ټیم چې خلکو ته کار وکړي د سولې لپاره رښتونی او مخلصانه نیت موجود وي چې خلک پرې باور وکړي او په مختلفو وړو وړو بهانو کله چې خبرې شروع شي لکه چې شروع شي بیا لمن زلاړې هغه سی ونه شي او د اساسي قانون هته معنی وي کده شي چې پخې کې په قانوني چوکاټ کې دي قانوني مراجع لاره تعدیلات راشي او دغه شی نه دي چې کده شي هغه چې خم معیاري پولیس جور شي او چې هغه ښه انګیزه ولري او خارجي نظامي شتون هم په دې عمل کې د جګړې و انګیزه
مننه وردک صاحب شما با صحبت های آقای کرزی موافق هستین در مورد صلح که به دست امریکا و امریکاست و دیگه که پلان مشخص شما برای صلح آوردن در کشور چی است؟
اولی که خب کاملا امراشت موافق نیستم به ای که خود امریکا و جامعه بین المللی میتونه ممد واقع شود فشار وارد کنه و زمینه را مساعد بسازه اما اگر میتونستن که صلح را تامین کنن در اون صورت نه صدها بیلیون دلار خود مصرف میکرد و نه هزارها عساکر خود در اینجا تلف میکرد و مقسم ده ها هزار نفر دیگه مجروم میشد و خود پاکستان البته نقشش نسبت و جامعه بین المللی و امریکا یک کم مهمتر است از خاطری که تمام مخالفین دولت در اونجا پناه داده شده و ضمن تعلیم تربیه و تجهیز و تسلیح در اونجا اجرا میشه دیگه نقش از وا مهمتر است نسبت به نقش امریکا و اگر همکاری از وا موجود باشه من فکر میکنم که راه ما در رسیدن به صلح کوتاه‌تر خواهد بود در قسمت آوردن صلح باید گفت که کسانی که امروز به نام مخالفین دولت یاد میشن یا به کاتگوری های مختلف تقسیم هستند و انگیزه و عوامل مختلف دارند اما قسمی که پیشتر اشاره شد ظلم و کارهای خراب نیروهای امنیتی خارجی اما قسم تنازعات قومی و قبیلوی و غیره و غیره و ضمن گروپ های مافیایی که از وضعیت استفاده میکنه تمام از یا در صف مخالفین هستند که از دو خاطر تمام عوامل را که سبب سبب مخالفتشان شده باید اونو انگیزه را از بین برد و تنها موجوده کمی که میمانه که افراطیستن با امرای از وا معامله دیگه صورت بگیره، اما صلح باید از یک موقف قوی صورت بگیره. اول اگر افغانستان توانایی دفاع مستقل پیدا کرد، در او صورت کشورهایی که امروز امرای ما مخالف هستن شاید راضی شود به این که روابط سیاسی را که ما سالها خواستیم امرای ما داشته.
تشکر آقای وردک، لطف کردین. سلطان زای صاحب، اگر چه من که از چهار محترم کاندید شما شنیدم همه شما مخالف با این صحبت و بیان محترم کرزای صاحب هستین که این خارجی‌ها پاکستان و امریکا به خصوص تایید دست دارن، ولی مشخصا من نشیدم که به نظر شما پس مسئول اینمی عدم صلح و این تشنج و اینا کی هستن؟ به دست کی هست صلح؟ شما کدام نظر در مورد صحبت های سه کاندید محترم دارین یا میخواین چیز دیگه اضافه کنین؟
ما اول خود میخواییم بگم که سه کاندید محترم در مورد نبودن صلح رول داشتن و ما میخواییم که اینطور فکر بکنیم که صلح تنها توسط توقف دادن فیر مرمی در یک مملکت نمیایه. ما باید قلب و ضمیر و دل مردم هم باید به صلح آماده بسازیم.
حالا شما آقای شیرزاد میگه که جرگگای میخواییم، شما هم میتونیم به جرگگای
وقت صورت میگیره آقای عیازی که ما مردم افغانستان ذهنش آماده بسازیم. جرگگای وقت صورت میگیره که در اینجا در دولت مردم احساس مالکیت بکنه، دولت دور از ظلم و استبداد و چپاول، دولت باشه که مردم خود در او ببینن و مردم بفهمن که دولت ماست. در او وقت پالوی از دولت استاد میشه و جرگگای اینه که ده ها جرگام غیر از او نتیجه نمیده، اما جرگه وقت نتیجه میده که مردم واقعا به نمایندگی دولت خود و دولت به نمایندگی مردم خود با یک صدا به طرف صلح حرکت بکنیم و طالبی که امروز ناراض است و بفهمه که در این دولت ما میتونم مالکیت داشته.
تشکر شیرزی صد. وای جرگگی کار نکی دروغوچی ملت و حکومت سنگ توانه دریجی. سلطان زی صاحب وای
داغ در سلطان زی صاحب پر نظر دی پجر رابطه زویل سنگچیو سالم اداره جوړه سی دا پنځم خلکو ته مخالفینو ته د تایید وړ وی او دا اداره باید د هیچا په واکه نه وي، دا باید په خپل یو آزاد او مستقل اداره وي. او شکر دی الحمدلله افغانستان یو مستقل هیواد دی. موږ کولی شو چې د خپلو خوابو د وړونو سره د دغې جرګې د لارې څه موږ ودیه ته ورسېږو چې موږ سوله راولو، ځکه چې دوهم حساب دادی چې نور باید موږ قوي سنگر ولرو، موږ باید قوي سنگر ولرو، قوي اردو ولرو، قوي پولیس ولرو او ښه حکومتداري ولرو چې د خلکو اعتماد پر راسي. نو موږ په هغه صورت کې کولی شو چې د خپل د سولې پروګرامونه په صحیح یو منظم ډول مخته یوسو او دا سوله د افغانستان د ټولو خلکو ته ډیر ضرور ده چې اول باید سوله راسي او بیا د افغانستان نور د ښې حکومتداري د قانون د عدالت او د نورو مشکلاتو په رابطه حکومت وکولی سي.
تاسو وخت
مهرباني
صاحب
وبخښئ.
خو ډیر تشکر هلال صاحب. شما شنیدین آقای شیرزای به مقاومت یا مخالفین کسایی که می جنگن خوابه دیورو نگفتن، یعنی برادرای ناراض، شما موافق هستین امرشن؟
ما میگویم که این برادرا هم افغان هستن و افغان ها باید در چوکات یک تفاهم بین افغانی بشینن و همچنین یک شورای باید مثل که قبلا گفتم ساخته شوه به طرف که در درگیری ها و جنگ ها شریک نباشن و اونا تفاهم آغاز کنند که در 12 سالی تفاهم قطعا آغاز نشده و یک روز آغاز شد، یک ساعت که مقرر بود آغاز شود در قطر و هم بر بعضی بانه ها پس منقطع شد. و یکی شد سنزای صاحب گفت که برادرها در نبودن صلح شریک بودن. ما برای نمایندگی خود میگویم که ما خود این حکومت نه وکیل بودم مثل شما واری و نه کدام وزیر بودم و نه کدام چیز دیگه بودم، شما وکیل بودین و صدها بار باز کوشش کردین وکیل نشدین و آل خود بخی صاف و شفاف نشان دادین و مثلا مربوط به شماش، توهین نکنین، ضرورت نبود که این گپ میزدین. و دمی 12 سال که این مسئله به وجود نامده حتما مسائلی بوده و تفاهمی که صورت نگرفته حتما عواملی داشته و ما میگم که نیتی خوبی در مورد آقای صلح موجود نیست.
وقت شما پر تشکر. محترم مردک صاحب، شما میتونین برای آوردن صلح طالبان را برادرای خفه بگوین باز ابریشن صلح کنیم؟ آیا موافق هستین با این طرز صحبت یا با این طرز نظر؟
در یک تعدادشون خدری جای شک نیست که کسایی است که من پیشترم گفتم که نسبت عوامل مختلف به صف مخالفین پیوستن، که وارا میشه گفت که برادرایی است که خفه شدن، و یک تعداد دیگه که در خدمت عوامل خارجی قرار داده او رو نمیتونست که ببین که خودشان بر تخریب و تباهی مملکت خود به دست خود کار میکنن. اما برای آوردن صلح ایجاب میکنه که هم یک پروسه مرکزی یه بهترتر و هم یک پروسه غیر متمرکز در تمام قرا و قصبات و ولسوالی ها شروع شود تا تفکیک شود که کی در کجا از کدام قریه در صف مخالفین وجود داره و شناسایی شود که علل پیوستنش کدام چیز بوده. در بسیاری جای عواملش اقتصادی است، برای من 100% معلوم است چون وقت نیست براتون گفتن میتونم، اما اگر او عوامل ما از بین ببریم زمینه
تشکر
لطف کردید.
در افغانستان د استقلال څخه راورسته د کمونیستی نظام تر ختمې دو پوري د افغانستان په اردو کې خدمت جنرال صاحب تاسو به تر معلومه شي یو جبري کار و چې ځوانان برا جلبېدل او جبري خدمت پې کاو پاسته عسکري کې، مګر د په دې نوي نظام کې په تیر دولس کلو رئیس داسې واقعده موجوده ده چې د افغانستان اوسنی اردو یو استخدامي او قراردادي اردو ده، ځکه چې دوی ټول خپل خوښه راځي او هر څوک معاش اخلي او استخدام کیږي د یو عسکر یا منصب په چوکی کې. او داسې هم ویل کیږي چې په اردو کې ډیرو زورمندو اشخاصو او افرادو خپل اشخاص ته پر ځای کړي دي. د امریکایانو جنګي ماموریت د دې کال په اخر کې پای ته رسیږي او هغه ختمیږي. ستاسو په نظر د اردو جوړښت لکه څنګه چې ما بیان کړي چې یو قراردادي او یو استخدامي اردو ده، دا د طالبانو د وسلوال مقاومت سره چې پورز هم زیاتیږي، کله چې د امریکایانو ماموریت ختم شي او ټول فشار پر او مقابله د فعلي اردو سره وي، آیا دوی کولی شي چې دغه جواب ووایي د دې طالبانو د فشار؟ سلطان زی صاحب، دا سوال تاسو ته متوجه دی. اول
مخکې دوی چې تبصره وکړه چې سیان دی عجب د بیان نه دی. د اردو په هکله باید ووایم چې مکلفیت او دغه اوسنی حالت دا نشي کیدای چې په یوه شپه کې بدل شي، او په یو هیواد کې چې ملي سبقه په اردو کې موجوده سي او اردو د یو ملي هدف لپاره راټول وي، بیا هلته کولی شو چې مکلفیت هم راولو. دلته اوس زمونږ اردو اردو مشکل مونږ داسې حلوي چې اوله یو ملي انګیزه اردو او پولیس او ملي امنیت ته باید مونږ موجوده کړو چې د ښه یو دولت او صادق یو دولت په شتون کې دغه اردو کولی شي هغه انګیزه پیدا کړي چې زه د افغانستان د منافعو لپاره راغلی یم. بیا هغه وخت مونږ یو انتقالي دوره په نظر کې نیسو چې د هغې انتقالي دورې په اساس مونږ کولی شو چې د اقتصادي امکاناتو په ترس کې د یو مکلفیت دوره که راځي او اردو د هغې مکلفتي اردو په اساس راټولیږي، بیا د دوی د اقتصادي امکاناتو د جوړولو لپاره چې یو ښه معاش ولري. اوس اکثرا دغه اردو چې جوړه سوی ده دا خلک چې په دې اردو کې راټولیږي د اقتصادي موضوعاتو لپاره ده. انګیزه دوامه درجه ده، ولې دلته هر څوک یو جیره بندي جوړه کړې ده او د هغې په اساس د قومونو په اساس ګرچې په اردو کې ډېر کارونه سوي دي، مګر هغه کارونه چې د انګیزې موضوعات دي او د ملي اهداف موضوعات دي هغې لپاره ډېر کار موجوده ده او ډېر لاره باید تیسي، او د افغانستان یوازې هغه به دولت دا کار کولی شي چې ملي انګیزه منځته راوړي. بل هغې یو انتقالي دوره په کار دی چې هغې لپاره مونږ پروګرام لرو چې په ځینو برخو کې د مکلفیت دوره دفتن شروع شي او په ځینو برخو کې دغه انتقال شاید دریونه تر پنځو کاله پورې وخت ونیسي، حتی اوه کاله. او د دې موضوع په ارتباط مونږ دومره ویلی شو چې د اوله مرحله به د کار د قواو جوړولي د یو شین قواو جوړولي چې د افغانستان په سمسورتیا کې د افغانستان په د سرکونو او د نورو ساختمانو د مراقبت لپاره دغه مکلفیتي دوره که جوړه شي دا به کیدای شي
کې مسؤلمدن. هلال صاحب، تاسو د دې نظر سره موافق یاست چې دا یو استخدامي او یو قراردادي قوه ده؟ او تاسو فکر کوئ چې کله چې د امریکایانو ماموریت ختم شي د افغانستان اردو به د طالبانو د فشار یا د مخالفینو د فشار سره مقاومت وکړی شي او تاسو به څنګه رهبری کوئ؟
هو ځینې مشکلات شته، او هغه دا چې موږ پخوا ډېر یو غښتلی فوج درلود چې هم حرفوي وو هم مسلکي وو او ښه معیارونه یې درلودل چې عوامل یې زیات وو، او په فوري توګه کیدای شي موږ څه ونه شو کړلی، خو په مدار مدار فوج باید په دوو برخو ویشل شي، اول افسران او مسلکي پرسونل، دوم سربازان. افسران او مسلکي پرسونل د ملي اردو دایمي برخه ده چې باید نور هم روزل شي، ښه معاشونه ولري او دا دایمي عمل توي، او د تقاعد سن په نظر کې ونیول شي، او د دې لپاره چې نورو افسرانو ته د کار زمینه مساعده شي. اردو د عادي سربازانو برخه باید تدریجاً باید موږ د مکلفیت دورې په طرف لاړ شو، تر څو نشو کولای دغه زیات معاشونه موږ ورکړلی شو چې هم مصارف را ټیټ شي او هم ټول ولس نظم او ډسپلین زده کړي او له قوانینو څخه باخبره شي. او د تجهیز په هکله باید بینالمللي ټولنې هم تعاون ترلاسه کړو. یو وخت زموږ اردو د ترکانو په طریقه روانه وه، او هغې خوانه هغه دکتورین و بیا د روسانو په طریقه شوه، هغه دکتورینو امکاناتو بیا اوس داسې شوه چې بالکل له صفر څخه شروع شوه، او دا صفر داسې وکړل چې هغه څه چې مخکې وو هغه ټول هم صفر کړل، او هېڅ یعنې معیاري کوم شی موجود نه دی. روسانو خو اردو تجهیز کړه، او هغه تجهیزات اوس ټول تری تم شول، اوس نشته. بل دا ده چې راتلونکی حکومت باید وګوري چې دا اردو څنګه تجهیز کولی شي، مکلفیت دورې ته څنګه تللی شو، ډیره ضروری ده، معاشونه څنګه راکمولی شو په مدار مدار. ضرور به نه وي چې یوازې په یو ملک اکتفا وکړو، باید موږ مختلف ملکونو سره قراردادونه ولرو او خپل ترجیحات وګورو، اقتصادي منابع پیاوړي کړو تر څو موږ وکولی شو خپله اردو پیاوړي کړو.
مننه هلال صاحب. وردک صاحب، تاسو خود دی اردو په جوړولو کې لاس هم درلود، د دې خبرې سره موافق هست دا یو قراردادي او 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 استخدامي اردو ده، او اکثر زورمندو اشخاصو په دې اردو کې خلک ځای پر ځای کړي دي، او آیا دا اردو به د دې توان ولري چې مقاومت وکړي د طالبانو د فشار په مقابل کې کله چې امریکایان خپل جنگي ماموریت ختم کړي؟
موتر یو بل دقه وخت مرکبی د وخت د شو کو
دوه دقه خو اوس وخت لري سر د دې سوال جواب وایست،
د دې سوال جواب لږ هغه دی،
نو یو متاسفانه وخت زای کیږي سر دغه دوه دقه وخت لري
صحیح. اصلا یک انتباهی بسیار غلط وجود داره، انتباه غلط به این وجود داره که اول چرا ما در وقت اردوی مکلفیت آغاز کردیم؟ از خاطر از مکلفیت نیجیره، از خاطری که دولت هیچ نفوذ نداشت، ایسایه وجود نداشت، سرحدا باز بود و زمنان یک تعداد زیاد نفوذ کشور در خارج بود و غیر از او و زمنان اردوهای امروزه بسیار حرفه‌ای شده در کشور که سطح بسوادی به او اندازه بالا باشه که شما پیشتر گفتین امکان حرفه‌ای ساختن اردو وجود نداره. و برای معلومات شما ما براتون بگویم که امروز در جمله کشورهای جهان صد کشور تمامش اردویش به میترتیب اجیر است، 29 کشور دیگه اردوهایش مختلط است، مکلفیت تنها 33 کشور مکلفیت داره و 19 کشور دنیا هیچ قوای امنیتی نداره، و کشور فرانسه که خودش در زمان ناپلیون مکلفیت شروع کرده بود امروز اردوی عجیب داره. مزایای اردوی عجیب به مراتب زیادتر است و ضمناً مصارفش بدون از اینکه کسی که امروز هر کس فکر میکنه قیمتر است، آنان که اردوی عجیب ارزانتر است، از خاطر که وقت نیست ما تشریح کردن نمیتونم و کسی باور نخواهد کرد. و ما براتون میگم که افغانستان، ما 50 سال یک چیز کمتر در اردوی افغانستان خدمت کردیم، هیچ وقت اردوی مثل امروز نه حرفه‌ای داشته و نه دارای انگیزه داشته، و ما او رو ثابت کرده میتونید شما که به صورت که شما برای وقت بیشتر بتین. اردو کاملا انگیزه وجود داره و این اردو در صورتی که کاستی هایش پوره شود قادر است که از این کشور دفاع کنه، کاستی هایی که داره.
تشکر وردک صاحب. شهزای صاحب، تا دی خبری سر موافقی چی دا یو اجیری اردو ده او زورمندان و خپل نفر پا کزای کلی دی چلک امریکایان ماموریت ختم کی ده طالبان و فشار سر مقاومت کولیسی او تاسو به څنګه رهبری کوئ منایست نو عمومي قماندان
بسم الله الرحمن الرحیم دا پیلنچ کم اردو ده ډیر پاک اردو ده قربانی وکړی دي او د افغانستان د دشمنانو سره جنگونه کړی دي او قربانی وکړی دي او شهیدان وکړی دي زه ډیر احترام ورته لرم په دې رابطه څو کاله مخکې اول سر د ډی آر شروع کېدی په وزارت خارجه کې مجلسو زه د کندهار او ورسنځو د کندهار والیوم ما په اول سر کې ورته وویل ما له مرتز باید کوم مجاهدین چې اوس مرتز لرو چې دا څو کاله جنګېدلي دي دغه مجاهدین کولی چې د خپل وطن څخه دفاع وکړي خو د دې مجاهدینو سره ډېر ظلم وسو د دې قمندانانو سره ډېر ظلم وسو د دې مملکت هغه غښتلی ځوان او هغه غښتلی قوم چې په تاریخ کې یې ساری نشته چې روسان یې د افغانستان وویستل او القاعده یې د دې افغانستان وویستل دغه بعد څخه بیا چې کوم اردو شروع شو او اوس اردو پر پښو باندې درېږي ورځ په ورځ د دوی وه تجهیزاتو ضرورت دی د دوی وه سپورټو ضرورت دی باید سپورټ شي او اوس پیلن ضرورتو ته لرو موږ چې باید زموږ اقتصاد باید پیاوړی شي او موږ باید یو څه وخت پورې د څو کلونو پورې دغه اردو د معاش په صورت کې موږ وساتو ځکه چې خلک مو ډېر غریبان دي ډېر دربدر دي هغه ټول په قرارداد سره کار کوي خو بیا هم درته وایم که زموږ هغه پخواني اردو ته وګورو دا اردو ډېر غښتلی دی هغه پخواني اردو چې وګورو دغه د اوس اردو چې موږ د اعلیحضرت داود خان په وخت کې درلودې دا اردو پر غښتلی دی دې د خپل مشر د خپل رئیس جمهور او د خپل حکومت څخه دفاع کړې ده د خپل خاورې څخه دفاع کړې ده بیا هم دغه اردو باید موږ ورزو او د دې لپاره چې اوس موږ پیلنګ ضرورت ته لرو چې موږ د افغانستان 50% بودیجه عادي بودیجه نړیواله ټولنه کې نو موږ ضرورت ته لرو چې زموږ نړیواله ټولنه زموږ دغه اوسنۍ اردو تجهیز کړي او کومک سره
وکړي ودان وخت پرس کاندید عزیز کاندید محترم در مورد اردو صحبت کردیم شما اختلاف نظر اگر با کاندید دیگه ای دارین لطفا بگوین برای شما یک دقیقه وقت میتونم اگر ندارین با سوال بعدی خود میرم
ما یک چیز میخوام
شما میخواین صحبت کنین یک دقیقه وقت میتونم
ما میخوام عرض بکنم که وقتی که راجع به انگیزه ملی رو صحبت میکنیم این به این معنا نیست که اردوی فیلی ما فداکاری نمیکنه پلیس فیلی ما فداکاری نمیکنه امنیتی ملی ما فداکاری های از اونا باید ارزش داده شود و زمینه های ازی رو برشان میسر بسنیم که این فداکاریشان به خاطر اهداف وسیع ملی باشه نه به خاطر اندوختن توانمندی های حلقات معینه که از او فداکاری ها استفاده میکنن هدف ما ایست که ما اردوی را که به وجود میاریم اردوی را که انگیزه میتیم به خاطر اهداف بزرگ ملی که قربانی های از اونا ادر نره قربانی های از اونا به خاطر حلقات معین و منافع معین سوق داده نشوه وقتی در افغانستان میتونیم که کار بکنیم امروز ببینید سالانه 30,000 نفر ما بیچاره میرن به خانه های خود برمیگردن بعضی که مشکلات دیگه دارن در اونجا مشکلات صلح در قرا و قصبات از این کسایی که در اینجا میان خدمت میکنن باید به با اون پرداخته شوه و فساد که اونا رو مجبور میسازه که بیاین به قریه خود و پشت کار فامیل خود بگرده به با او باید رسیدگی شوه که تا اردوی ما واقعا یک اردوی با انگیزه شوه و بفهمه که در این مملکت اونا حق مالکیت دارن
تشکر وردک صاحب هلال صاحب وای چی اردو 00 تا ولاره زدلته څخه کوټیشن کوم 00 او سلطان زای صاحب وای چی حلقه استفاده ځنی کوي او تاسو بیا وای چی دا اردو تر ټولو منظم او هر څه صحیح دا څنګه سره زو برابر
دا نو وایم چی هر څه صحیح دی دا خطر ریشه موجود دی چې سیاسی حلقات وړي دی
یعنی دا اردو 00 چې هلال صاحب
وای په صورت نه دی د غبل اردو څخه هم موږ خدمات کې کړی دی موږ ته معلوم دی او د اوس هغه خانه سیستم خانه اردو په خپل په ټول ځای کې مردود دی په خپل روسان خپل ټول شی ته تاکتیک او ستراتیژي ته تغییر ورکړي مګر د افغانستان په خاطر موږ یو مختلط سیستم راستای شو لکه د برور شوو به چې هم اردو یې هغه پاتشي حرفه‌ای پاتشي زی به اجیر نه بولم او زمنان مکلفیت هم بعضی خګن لري چې په ټول باندې یو سم تطبیقي فقیر و غریب که مطرح نده نو دو خاطر کرای شد مو دیو مختلط سیستون پاینده که کار واخلو چه دیو حرفه‌ای اردو په محور بانده در بل اردو جور کن مگر په اردو که در غاقه رفشی کمواله مثلا قوايا وي او تشدار په دوه
مننه وردک
بیا کولای شي چې
بخ مو پر اسو سید کور ودان شیزه سپتا سو چویلری او که بل سوال ته ولار سم یا هلال سپتا سو چویلری
دوه لسکاله ده مخه
و مو مهرباني بیا شي
سپتا اردو لا سفر نشورو شو ځکه زړی اردوغان ټول ختم شوي خو په دې دوله سکالو کې هغه اردو نه ملي شو او نه معیاري شو اردو سرتیری به قرباني خامخاور کوي دوی وجل کیږي د دوی مړې او د طالبانو مړې دواړه دي او افغاني مور کور ته ورځي دا حقیقت ده همدا اوس اردو همشته خارجان همشته خو تاسو ګورئ چې په ملک سول نشته جګړه روانه ده ځکه انګیزي کمزوري ده دی انګیزي کمزوري ده او دا باید موږ ومنو چې انګیزه په خا حکومتداري منسرازي په عدالت منسرازي او د فساد په ورکو منسرازي د اردو د سرتیرو په اطمینان منسرازي چې موږ ولی جنگیګو چې شي د پارز جنگیګو کوم غټ غټ اهداف دي نو دغه انګیزي کمزوري دي ما دغه ویل دي چې دغه انګیزي پیاوړی شي او خبر دا وي چې په مدار مدار د مکلفیت دور طرف تلاړ شو لازم موږ په خیر ده
مننه شیزه صاحب د هلال صاحب سره موافق یې
د هلال صاحب د ډیرو خبرو سره زه موافق یم
د چې سره نه موافق
هغه چې صفر ته دغه سره نه موافق
شوی لري
بلې اوس
زمزم
اخري خبرې چې وکړې دغه سره موافق یم چې اول یو ښه حکومتداري ده چې په هغه باندې د خلکو اعتماد راسي نو بیا موږ کولی شو په آینده کې که موږ غواړو چې د مکلفیت دوره شروع کړو او د خلکو اعتماد پر دې باندې حکومت باندې راغی او د حکومت هغه ټولې اقتصادي مشکلاتونه د حکومت اساسي او د خلکو اساسي وه په هغه صورت بیا موږ کولی شو چې موږ د یو پیاوړی اردو لاس راړو بیا د خپلې اولې خبرې ته راځم چې موږ باید دغه اردو تقویه کړو او د دې اردو سپورټ کړو او د دې د تجهیز او د دې د افسرانو د کورونو او د دې د ښه ژوندانه په رابطه موږ د خپلو افسرانو هغه مشکلاتونه چې
من به سوال بعدی خود یکی از شما کاندیدای محترم در یکی دو ماه امکان داره به حیث رئیس جمهور انتخاب شوین و با تمام سهولت های زندگی در امنیت بسیار کامل در یک فضای بسیار بزرگ ارگ جمهوری افغانستان شما اونجا من حیث رئیس جمهور داخل میشن و زندگی میکنین و در راحت و سهولت و رفای محیط ارگ مردم افغانستان بعد از امنیت و صلح نان میخواین، لباس میخواین، خانه میخواین و شما ایره در ارد داشته میباشین ولی یک و نیم کیلومتر دورتر به صدها افغان هستن که نه خانه دارن نه لباس دارن و نه نان دارن و این نه تنها در یک کیلومتری و دو کیلومتری ارد است بلکه در تمام کشور در تمام نقاط ایره شما میبینین من حیث رئیس جمهور شما به اینها چی جواب میتین و این سهولت و ای رفای زندگی را ای مکان لباس و خانه را شما با مشخصا با ما بگوین بین 80% که گشنه و گرسنه است و از سواد چی است نعمت محروم استن جواب بتین هلال صاحب تاسو اول راز جواب وای
کومګه دا وایو چې بیکاری یو لوی غمیزه ده زمون په ملک کې او دغه بیکاری باید د دې باید چاره وشي د تلاری پیدا شي موږ باید اقتصادي پیاوړتیا ولرو شپته سلنه ځوانان زمونږ په دې جامعه کې اوسېږي خو د ښه تحصیل او وړیا تحصیل مواقع باید دوی ته موږ فراهم کړو او تخصصي زده کړې باید وکړي زمونږ ځوانان داخل و خارج کې د کانکور په ازموینو کې باید بې عدالتۍ له منځه لاړ شي او ناکار خلک باید استخدام نشي تقاعد باید عملی شي څوک دلته تقاعد کیږي نه ځوانان ناست وي او مشران سپینګیری کار کوي غیر معیاري بناګانې د فارغینو او انجنیرانو لپاره ضرورت منتفی کوي هر څوک هر ټیکادار د ماستر پلان نه علاوه کارونه کوي د متخصصینو په متخصص ډاکټرانو په ځای عادي خلک کار کوي هغوی ته ځای نه وي د خویندو د کار لپاره هم تخصصي زده کړې پکار دي چې دا نرسنګ ته